است.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کو. زه عصمت ساروان یم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی له کوره د تیښتې په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د ستره محکمې لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په نه دېرش درو ووهل شوه او هم په دوه کال او شپږ میاشتې بند محکومه شوه. په خبر پانه کې پر دې شزی د لګول شګو تورونو پاړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوی جزئیات نه دی خبره شوی. خو ویل شوی چې پر دې شزی د سزا د عملی کېدو په محل د جزایی محکمې مسؤلان او کارکونکو او دغه راس عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د ډاډ او تعزیری سزاګانو تطبیق تل د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوی. هغه د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسالو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټوئیټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس لري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامسته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی هیواد چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپی پروژې کار پیل کړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکسپانه کې ویلي چې د دوغه ناروغانو درملنه د افغانی سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په زلونو په افغانستان کې دننه د سوری زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړي. مخکې لدې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډاډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری پسوریزره ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیر بیا جرمنی ته استول کېدل. د امریکا د جمهور پالګون کاندید پوخانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغو مناظرو ته چې د سپتمبر په څلورمه لسمه او پنځویشتمه به ترسره شي سترګي په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاوه چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل برستيال په توګه وټاکه د ترامپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګندېږي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیواد ته جګړه ورورې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دی. زيلنسکي د څرګندوني پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناصافي بریټ په شاته مبولې دی. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول د خبري ته اشاره ونه کړه. خو روسي ویلي چې دا درې مورزه چې په سیمه کې لزر او اوکرايني سرتیرو سره چې د ټانکونو زغرګاډو او توپونو له ملاتړ برخمندي په جګړه کې شکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکي څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول تاثیر شوی او زیاتې کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې
له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سرموشي مرستيال افغانستان بهر د داعش ته حمله په وړاندې خبرداري ورکړي. افغان سوداګر وای د تور حملاري د بندیدو لکه بلې زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن سراسي دی او باندې یو باندې جوړ کیږي دا 800 دا 500 دا کاغذونه
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانې به پلار کړی دی برناکب چاندې توس د دغه طالبان سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
پروتونو کې تقریبا ځینې د ماشومان د لاسخه چې بستر او بسترې په ماشومان او خپل ژوند لاس ورکړي.
په کندهار کې کولالان وایي تولیدات یې تر پخوا ډیر خرڅیږي.
دا کښنی منګي ډیر وځي په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن یې ورولې دی بیا د ګلدانۍ سیزن دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستان د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دور او وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسؤلیت اخیسته. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پرې وسالون د خنړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری تر اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیوړی کړی او له دې هیواد بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداري پرون پنځمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالی او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلا وطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرېس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. که څه هم اتریشي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول، خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څنګه سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلی ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څنګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تیرې میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږ د افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یو مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګ خبرداري ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او سره تړلې ډلې د افریقا د وچې یو لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړي او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالی نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخې پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
یو شمیر افغان سوداګر وای په تیرې یو ونی کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندیدو چې چلوونکي د تاګ را تاک موقتی اسناد یا ټارنلری دوی ډیر زیانمن کړی دي. دوی وایي سلګونه زره افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکی چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیش باید دوه برابر لوړه کړی ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو د ستونزو تاییدوي او وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لاری چلون کی شیراغا احمد سی ازادی رادیو ته وویل کومه میوه چې د غختل ل افغانستان او پاکستان ته صادره کړي د خرابېدو په حال کې ده.
د ټیټ کاغذو کې ټول مټر درول دي پاکستان کې مش پاتخ دي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړه بیګار بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې نه یو باندې جوړه کیږي. دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوه او سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل کډ تورخم بندر دروازه خلاص نه شینو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د په خبره چې موټر چلون کې ټاټ سند نه لري خو ویزه او پاسپورتونه لري.
دو غړي زردالو زما خپل دی د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې. پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پریږدي. شون چې دو فورن ارجنټ حواله مو کې غږ مو کوي چې غاډي به تسلاد او زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي. ټول تاجرانو ډېر په ملنا پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي.
د مسولانو د معلوماتو پر بنسټ تا دیو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د غړي هوکړې پر بنسټ بارونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دوغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پایته رسیدل بولي. د دې خونه د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل د بارونکو موټرو چلوونکو له تورو اسنادو پرته د تورخم لاري تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوی ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غنی خونې مشر خان جان الکوزای وایي هیله لري چې د ورستی ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له ټاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راته وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را پدې خو دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي، هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویل دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا ته چور رسیږي، مالم ګروګانو نیسي او په تکلیف یو. امیدوارم چې خرزل دفاره دغه موټر ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لارې او د پاکستان 0 لارې ته د سند ورکړل شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډلې د چهارشنبه په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هیواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپل شبنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړي زما اعتماد ته بخپل لکه رسیر زما مسیانه بیا پلاره کړی دی برناکه ما تدوی
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق وړي. مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډیره بیرحمۍ واژه.
نو بالا د شپې د مخره له چاپه یووله. نو موږ ګرته وو تاک تکړو د زما زوی بل تک زما پر ځوی باندې را ولاړ سوله داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله چې اندی توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچو را مرګ.
میرمن مریم وای لزوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دی او اوس ژوند په ډېره سختۍ تیروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. دا په روزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 دیرش ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 کاله مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجه یې ښیي چې 9 دیرش افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډیر یتیمان ورپاتې دي او ډیر له بېوزلۍ کړیږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول وژل شو ازادي راډیو ته وویل،
په چاله کوته اله کې بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي هم سي بس وشت زه کوته و مسراو ما باندې مخ خلک و دوه کس په دې خونه کې اته ولا چې ما شین سو دی و ته رته وخت یې مره میدان کې لکه توره ول مرزخان فخري چې مره ټوب کړل دینو چې ورن دې کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 دیرش قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 تنو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بی اسناد کډوال له دې هیواد وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېشتې په څرګندولو سره وایي چې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې
تازه د ایران په پلازمېنه تهران کې شپږ څلوېښت تنه افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د مهر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمېنې تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لېږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قومندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوې دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یو ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي. خو د غونیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایراني امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي رادیو ته وویل چې په مشهد کې ایراني پوځیانو ته د پیسو لورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهدم
خبر هغوی په همغه ورځ موږ مشهد ته ولېګلو. ډیره هڅه مې کوله چې خوشی مې کړي، خو څوک مې هلته نه پیژندل. بیا مې واورېدل چې ځینو کسانو پیسې ورکړي او خوشی شوي او ما ته هم 1 میلیون تومان. او ما هم ماته میلیونه تومان ورکړل. په کم کې وضعیت ډیر خراب و، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کم تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې ژړلې او بېوخه کېدې، خو چا یې پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایراني پولیس له لوري یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پور میګ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور میګ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزوی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوخت دي، وایي چې د تیرو کلونو پر تلې د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینهوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لری پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. نور حال په دې راپور کې.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روز، دغه کوچني منګیان ډیر روز، دغه ټول سانچ چې دغه ډیر روز، دا د دکاندارانو په دغه دکانونو باندې کشیږي. اولا دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکی بلای چشه، دغه ډیر روز او دغه کوچني منګی ډیر روز. په دوبی کې دغه سیزن دی چې د ماز دوبی دغه سو سیزن یې ولې دی، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دی. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولې دی، بیا بیرته لوشتور اورو، لوشتور اورو، لوش جوړو، لوش جوړو جوړو، درغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک لپاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډي ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پر شاتر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا سی اس پی ولسوالۍ ته، بلدا ولسوالۍ ته میوان ته، دا نور ټول اطراف ته دلته انتقال کېدل. اوس چې د دې پر شات ډیر سی ویجی دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي، یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنگین او دا سی نور ټول ګردیز او دا سی کابل او ایرات او دا ځایوتم د موږ شان چې دا ټول صدرېږي او د په خاطر وخت چې دا موږ صدرات ډیر زیات سی ویجی او ټول خلک اوس په دغه وخت سی ویجی دغه شان څخه ګټه پورته کی او په دغه باندې یو رسک روزی خپل ځان ته راوړي.
د اسمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وای، د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مرزي څخه وقایه ده. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي، د جتر څنګ ما دار نیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي دا غو مسره ده کوم، ځکه دا د رواج لري او دا غریواج مستته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یو مشخص سیمه نشټوالي د یو ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شاره واستوګنی سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یو مشخص سیمه د ټاکلو لپاره هڅه کوي.
دبنستان سیمی او نړی په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د سهار له او د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرې دوده او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو ترڅنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخت صفه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکو زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیو نی وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست د غلطه خلکو ته خبرداري ورکړي چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د اعلامې په خبرولو سره خلکو ته ورکړ او یې ویل چې د غلطه اوس مهال د تودوخې درجه د 23 څخه نیولې تر 23 درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو دغلته د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي دغلته ګرمۍ په زیات شمیر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک نه لري.
ډیر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کیږي. ما بیا په چیرې ماشومان خو چې وینو موږ ته په روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاسه چې بستر اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډیره زیاته د ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده خامخا ګرمسته زما خپل یو بچی وو نو تقریبا اوس زیاده م بس یو لږ سمسوي دي دوا اوسم پرې لمبې ولې وو بیا م روغتون ته بوتلی دا په تقریبا درې ورځې په روغتون کې بستر وو بیا م راوستي اول زما خپل د خپل بچی د شیم نورم په کلی کې په وطن کې داسې ماشومان ډېر چې هغه لمبې ولې د ګرمۍ د لاسه.
هلمند په اکثر ولسوالۍ کې اوبه ونی کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دشتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله په باغونو کې وخت تیروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلې دي.
د ګرمۍ سره خو ډېر په تکلیف یې وسته د هوا درجه چې لوړه سوې ده د 24-24 ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري د اندارې وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سره د ډېر ګرمۍ سره راوځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سره ډېره ګټه وساخي د کشنی مومنان دي. نو دا خلک د کیسات خوا ډېر کمزوري دي. د اندارو د کولرانو وس نه لري او مریضان ولې چې د کشنیان د لمبې تاثیر دي د کشنیان وس اکثر کشنیان د لمبا وي او دغه څه بس مرګ هم ډېر سوي دي د کشنیانو چې ولې دا کیسات خوا هم کمزوري دي وس هم نه لري پیسو یاد د واده.
دا فداسیال کړي چې همدا شاوخوا دیونی وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له وی ډیر جدید سپې سره مخامخ دي. نموړي ویل چې هر کال د اټکل لمخي په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان د سختې ګرمۍ لامل مري چې دا د توپان په پرتله ډیر زیات مړی نه ده. خو د دغه ولایت په ناوی ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ته هر ورځ په زیات شمیر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغه شوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او د ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پېښې کړي بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومانو ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامدار بستر او دوامدار تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې موږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناویل وسوالی بازار کې درملتون لرم. سچې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجعه کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیاي کارپوهان وايي د ډيري ګرمۍ پر مهال ډيري وبتشل سبزيجات او میوي استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمالو ستونو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمي جامې اغوستل، او په ګرمۍ کې بهر زیات نه ګرځېدل یا وسېدل هغه څه دي چې یو کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولای شي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شسی لکور د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړی ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لبخي په نه د شترو وهل شو او هم په دوه کال او شپږ میاشتې بند محکوم شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنوی چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسالو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپی پروژې د عملی کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس لري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامستکولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانی سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پوخانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند کاندید کامیلا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دي. زيلنسکي دغه سرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړي چې د کورسک په سیمه د اوکرين له لوري ناصافي برید په شاتم بولې دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمو سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پایله کې بدره توای چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خو دا سړي په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د وړتیا او د هغه حقیقت چې الله تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده. دغه دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې هیوادونو کې. البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنی اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټوله نړۍ کې، بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک، ځوانان یعنی موږ مخکې مولې دي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې، بیا خو هغه انسان ټوله نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې یو څوک راولاریږي دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي، طبعاً چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخ وویني نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخ وویني. نو په داسې حساسو حالاتو کې لکه دا اوس چې زموږ په افغانستان کې پیل حال دي چې ځوانان د تیښت په حالت کې، ځوانان د وتلو په حالت کې، چې کدرونه او استعدادونه مو وزي، ځوان کدرونه او استعدادونه په داسې حالاتو کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې تانې ورکول شي یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیول شي، باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسله کار وشي او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي. نه دا چې مثلا د دې استعدادونه ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هغه ارمانونه او هغه هیلې چې دی په ځکه لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې هغه حکومت یې، که هغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ږیري، دغسې مخور کسان باید را وړاندې شي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد سمون لپاره، د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې زه کله ناکله د ملګرو سره ناست یم، په خپله کورنۍ کې ناست یم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو، د دوی د یو لیرې کلي، یعنی د یو که تاسو وګوري د غره په لمن کې هم یو 15 کور یې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼ میشت ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زبر مثال خپل د کندهار هغه درکم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه فقط تاسو یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډۍ چې ورواوړې، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بی علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې له توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم شي. د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول شي، د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل شي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل شي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي، یو څوک راباندې خاندي یا څوک راته وایي چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړې دي، یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړی دي، یا هسې جوړ کړی دي. زما فکر سره دا جزئي جزئي شیان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه
بله. کله چې یو ځوان له پانتون څخه فارغیږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډیر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کیږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پانتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمی رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، تاسو هم دا دوره تیره کړې، ما هم دا دوره تیره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري. ولې په هغه کې دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای شي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبې ادبیات پوهنځي کې. نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې او دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزه یې کوله. ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل لباس پوهسته، په هر ډول کالي او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او هغه تور دغه یو ورسره تور خولي چې ورسره انتخاب کړ نو دغه ټول د باسونو چالت موږ وکړ یو ډول کیفیت درلود زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا ورسپانه کې موږ زموږ انزور راغلی نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلود په خاص ډول د خولي غرزولو انداز کنه یو ډول کیفیت درلود یو ډول خوشحالي درلود نو زه نه پېژم چې ولې په لاس باندې د ځوانانو خوشحالي ته د پایټه کې شول کیږي ته یو چا باندې په زور په وځ زور باندې یو شی تحمیلې یو یو څوک په خپل خوښه باندې یو کار کوي اوس موږ دې ته څه درور کو دا خو نه دینی اړخ لري نه اسلامي اړخ لري نه په اسلام دنیوي اړخ لري نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد شکیږي نه په دې باندې موږ ته ډیره خوشحالي راځي نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکړي نو په دې کې اوس مشکل چیز دی اوس ته په ارشي کې افغانستان نور ټول جوړ سو صرف دا د پونتون چپنې پات دی باید موږ دا رن سپینې کو کنه نو خو نو ټول افغانستان ګول ګلزادي ټول کارونه سوي دي صرف دا ته کار نه دی سوي نو د هیواد نور برخې ډیر کاندو کپار پر چی دي زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراتی د شپې ترې وی او دوی به جوړ پورې هغه کورونه ته نزي پر سړکونو باندې بيديږي موږ باید هغو کندو یتیمان غمو خورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباری او په مین شخونو په دې شانو کې بیچارهګان در بدر سوي موږ باید وای په فکر کې اوسو دا خو جزئي جزئي خبرې دي دا خو ورسته بیا د دې قرار قرار چې کله د ملت یو موټی شي چې کله زموږ اقتصاد زموږ تعلیمي بنسټونه زموږ فرهنګي بنسټونه زموږ ملي اساسات د راتلو جوړ شي ورغول شي یو ورسته پر دې باندې قرار قرار کار کړي دي اوس د دې وخت نه دی چې په یو شو په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکوښغنه باندې وي
که راسو دې ته په خو به تکرار دغه څه بدلون راته هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې نو پوښتنه به کېدل له استادانو نه محصلینو نه خوخه به غوښتل کېدل مګر اوس تصمیم یوازې یو څوک اسان نیسي چې دا کار باید داسې وسی دا څومره بی اتفاقی را منځته کوي څومره د محصلینو او استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي
بالکل نو خدغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا د دیکتاتوري نظامونه چې کنه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیاي په یو داس ټولنه کې چې مثلا الته د خلکو څخه پښتنې کېږي د پرندم کېږي په داس ټولنه کې به متاسفانه دغه مشکلات نه دا ګوره اوس موږ په مکاتبو کې وو الته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځي کنه ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وو هغوی په دریشي کې نه راتلل بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکې کوم دا تصمیم ونیول سو چې نور به ځوانان خپل وطبیعت ته پرېښول سي ځکه که موږ پر دې باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دې باندې خامخا جبري دریشي کوو دا خو یو ښه خبره وه مثلا د مکتب او د دغه سي د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لښتر لږه کنه یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانې لیسېز د کوونکي یو څوک پیژنې چې دا د پلانې ښوونځي زده کوونکي وو دغه ستونزه دغه حادثه یا د دوه لاسه پیر سو یا د دوه سره پیژنه سو ده اوس چې درس په عام لباس کې څوک څه پیژنې چې دا څوک دی نو په هغه وخت کې هم د ځوانانو خپل طبیعت پر شو ځکه چې هغه چارواکي په دې پوهېدل چې موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو د ځوانانو د زده کړې نه کوي کنه اوس موږ خدای ستولنه نه ده چې اوس زده کړې و دې ته د سوي اضافي شي ښکارې کنه وکړه اوس موږ په ټولنه کې دا بدبختانه دغه دغه چې چاته وای چې تاسو زده کړې نه دي کړې یا مثلا ته باز زده کړې ته مخه کېدی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملیونر دي هغه کوم زده کړې کړې دي هغه پلانې چې اورونه د زده کړې خو دې ته پاره نه دي چې تاسو مثلا خامخا باید په ملیونر سي خو لښتر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلې سي لښتر لږه یو لوحه وویلې سي لښتر لږه خپل اولاد ته قران عظیم شان وروشه لښتر لږه خپل د سنتو د احادیث یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه تا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملیونه سه خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ځکه نه کینو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجون باندې ذکر به دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوس سوي دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډیر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربیره بیا دغه سي شانچ پر تحمیلیږي چې دا مکه او دا وکه او دا نو زما په فکر سره راتلونکي به د تعلیم په برخه کې زموږ ډیر یو بد وخت یې زموږ
bale د طالبانو مشران اکثرا وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارڅ پیږي او بیا دغه سي تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي تاسو په نظر د خلک پیږي نه دا کوم تخنیکی زدا دا قستان دسی کوي دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي. د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي؟
والله زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم، په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو که نه. اوس ګوره زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام رالی، هر څه یې سره کړه که نه، مثلا دروازې هم سرې شوې، په سره رنګونو ولړسولې، او بیرغ هم سور سو، مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړسوې. دا افراط دی. افغانان د خپلو تیرو څخه باید زده کړې وکړي. د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی، نه انسانان خوشي، نه دا کائنات خوشي، هیڅوک افراط او تفریط نه خوښي. موږ باید منځلاري واوسو همیشه، ځکه الله پاک موږ په منځلاریتوب باندې امر کړی و چې تاسو داسې واوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب. موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره، د خپلو حالاتو ته په کتو سره، خپل اقتصاد ته په کتو سره، خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو. متاسفانه چې په تیرو وختونو کې هم دغه سو چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله، مثلا ټکول کېدله، د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند و، فساد اوج ته رسېد، جنگو څه حال جوړ کړی و، نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل، یو بد حالت و. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی، اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي، هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي. زما په فکر سره دا نه دي په کار. منځلاري یو سیستم باید جوړ شي. مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي؟ خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دی په ټول افغانستان کې ورپیژي. په دې کې څه مشکل دی؟ ودې رپیژنو. اوس بیرغ څه شی؟ خو زما په دې درې رنګه بیرغ کې کلمه شریفه هم شته، الله اکبر هم شته، د افغانستان نوم هم شته، مسجد هم شته، د رسک او روزی لپاره د وژې نشان هم شته، هر څه پکې شته. نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني؟ خو وی مینه په دغه باندې بم خلک در باندې راټول سي. نو یو داسې پوهېږم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدي.
بله، کله سو اساسي بشري حقونو ته کله چې یو وګړی نړۍ ته راځي، نو د آزاد ژوند باید ولري، د خوراک انتخاب، د پوښاک انتخاب. که په دې خبر راته وکړي چې که څه تاسو په خبرونه کې رڼا واچوله، خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي.
خبره په دغه ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ځکه ناکله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو، محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو دپاره روان وي، په دغه دوو کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه، ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده، او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري، یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوو کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم، خو بیا هم د یو سره روان وي، په خپل ټول مسلمانی، په خپل ټول شرافت، په خپل ټول ځواني، په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره رواني، دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدایه زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي. په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی، زه غلط یم، خو بیا هم دوی کوشش کوي. او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي، الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي، موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی، ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راځي ورکه، چې نه راځي مې ورکوه. مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې شته. زما خپله مخته راغلي دي یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې، دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي، بیا هغه ښځې واده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ورپرېږده، خلکو ته ورپرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک
څه. اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، څه چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي. دوی ته خپله څومره توان کوي مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی ته څومره زیان رسولی سي؟
موږ تاسو پخوانی متل دی وایي، پښو پښو ارمان کاږي غالي دي. کنه نو د ځنی کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځنی حکومتونو دا رقم رااله چې وګړي په دې باندې پوهیږي چې والله وخت ملند دی ژر ژر خپل کار کوي جيبونه ډکوي خپل کار کوي چې بس بیا دا موخه په لاس نه راځي نه نو زما په فکر سره کله نه کله چې دا رسې حالات سړی ګوري چې ځوانان په لغته وي مثلا کډرونه په لغته وي مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوي په خواني خلکو ته او خلک خپل غیږ کې نه نیسي مینه او محبت نور سره کوي په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل ور راوړي کنه زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی باید د چیرو څخه تجربه واخیستل شي او هغه تیر حالتونه چې مثلا دغه دی څنګه مثلا د خلک تللی دي اوس دغه تیر نظام ته وګوري چې دا تللی دي شرط سوی دي نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی شي نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي خپل هیواد ته کار وکړي هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده شي ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلی و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونو ورته سوی وه د پوسټ دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفره دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري داس په زرهاو ځوانان زموږ په شهرونو په کلو بنډو کې وزګار ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي د هغوی د تعلیم د هغوی د کار د هغوی د ژوند د هغوی د راتلونکي په باره کې هېڅ فکر نه کوي بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هېوادونو ته چې هلته دي موږ تاسې شهیدان یو چې هغوی سره څه ظلم کېږي بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي نه به دلته بهرني چارو وزارت څه ووایي بس همداسې چپه خوله ناست دي یعنې داسې یو ډول سره یې ګیري لکه د افغانستان ځوانانو د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلا سوي که زموږ چارواکي دي که نړۍ د همسایه هېوادونه دي ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای شي چې دغه ولس چې اوس یو څه مړژوان دي دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شخص نور هېڅ هم سړی کله ناکله داسې فکر
ډېره زیاته مننه فقط په آخر کې به ځوانانو ته یې تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي څنګه خپل ژوند مخکې یسي او ډېر زیات فکر ور باندې ونکړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونکړي
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام چې د منځ ولاړې مجاهدین رااله د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل هغه یو نظام یو سیستم چې هغه هم د منځ ولاړې بیا طالبان رااله بیا طالبان هم د منځ ولاړل بیا جمهوریت رااله جمهوریت هم د منځ ولاړې بیا طالبان رااله زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هر تور شپه چې دا هغه رڼا لري هر تور شپه نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه درکوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه تور شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله رحمان په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ چې زموږ پر سرونه څوک دی هغه ستاسو غږ مناوري تاسو ما یو سکیږي ما نور تکشنی ان شاء الله صبر وکي صبر میوه چې دغه خوښه ده ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا کنه کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو شش باندې خوندان وسو نو ځوانان که په دې باندې پوهیږي چې موږ سره داسې مایسانه چلند داسې روان دي خپل ځان دې پورته کی په ځخ پورته کول کی څه خبره ده ولادي سره د مشرانو سره جکشینی ورځ سره چارواک سره جکشینی خپل حق ته وغواړي تکه چې حق غشتل کیږي ور کول کیږي نه
bale ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
خوشحال اوسې کورو ده
درندستانو د ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری
Oh,
Yeah.